غملک،
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حجی اسلم له رضایت وروسته ولی ننګیالی ته د خپلې لور له ورکړې ډډه وکړه.
زما خداسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکو
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناسته یې.
واخځې ننګیالی سمه خبره کوي، ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو ته متادینو د درملنې جنې کارکونکو د ماشونو د نور کولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی، او پر دې سربیره په ورستوې دو میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو د ماشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې که د متادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو ماشونه ور نه کړل شي، نو یو لوی بشری ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامې روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ رډیو ویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته میاشتنی ماشونه نه دي ورکول شوي، او له دې امله له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ومنل چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي، او دوی پر مالی ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې ماشونه نه دي اخیستي، او د څوارلسم شمسي کال لومړیو دریو میاشتو ماشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي، له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامه روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی په خوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیايي مرکزونو د کارکوونکو ماشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي، نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیايي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کیږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیايي کارکونکو له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیايي خدماتو معین له معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادۍ رادیو ویل چې ټول روغتیايي کارکوونکي په تیره بیا د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې چیرې د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولای شي، نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د دې اسلامي امارت سره ځینې تفاهمونو ته رسیدلی، نو ان شاء الله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به په وخت باندې ورکړ شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي، نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیايي کارکوونکو د ماشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه ماشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې تر درملنې وروسته له معتادینو څخه دا لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کیږي به او زندان ته به اچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 15 ورځنی پړاو پر ځای شپږ دېرش ورځې تیرې کړې. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل عبدالودود انوري وایي چې په خوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کېږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو څخه اخیستی دی په هغې کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فیلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم او که په آیندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکئ او ګیر شوم چې د امارات امنیتي چارواکي دي نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې زموږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. ګل علم او عبدالحمید وه هغه معتادین دي چې شپږ دېرش ورځې مخکې د فراه ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادې راډیو ته وویل خوښ دي چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
ری خوشاله چې دې ناوړ عمل څخه موږ وژغورو، ما توبه د پګر آیتي بیا ځنه کوم چې موږ کوم نه کوي.
دلته څنګه دې شي له شو دې شي چې ساتي اوبو په یامه دغه دې دار روز څخه چې د عمل بل عاقبت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر ترغه چې زندان ته ورسي نو ته
په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغو سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. د دې مدني فعالانو څخه یو هم نور ولی دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنه کوي. دای وای دا کار په فراه ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي مواد وړاندې کول او د دې مواد غوښتنه راکمه کړي.
فلحال په فراه ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه واقعان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته او یا ګرسوي دي چې په بیلا بیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا د نن فارغ کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کېدل وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکونکو د معاشونو، تخنیکی او مالی امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان تغیزي او نخي نخانی لري. د بیلابیلو نشئی موادو معتادین پر یو ځای بستری کول د درملنې بهیر ټکنی کوي او یو بل تخپل منفي تجربه انتقالوي. دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشئی موادو معتادین بستری کول نورې څه ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پایل کې مو پختلې چې باید د څه ډول نشې مواد او معتادین یو ځای بستر کړل سي.
نشې تو کې سلور پنځه ګروپونه ویشل شوې ده، او د هر ګروپ ځانته مزایای، د هر ګروپ ځانته مشکلات، د هر ګروپ ځانته مدیریت د تداوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي، اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په آخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو، دغه د شیشې چې هم شدت د نشې زیات ده و هم هغه حجم د نشې زیات ده، موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع، امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان د دوا چې ده، دا چې کله مریض بستر شي زیات روانه متاثره کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تاریاک ده، هغه ته فنټانیل ده، نور د جسمي اراضې ډېری. مثلا مریض ډېر د درد نه شکایت کوي، د کانګې نه شکایت کوي، د افرازات د پزې نه ډېر شکایت کوي، افرازات د سترګو نه ډېر شکایت کوي، سردردی نه ډېر شکایت کوي. د هغه اراض او د دې اراض بخي سره بیل شو او بل تداوی وړي. بل هغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجی کې، یا ډپریسي یا دماغ خاموشي، په دې کې خوابور ګولیګانې دي، په دې کې باربیتوراتونه دي، نو اې دې هم جسمي ام رواني مشکلات ډېری. مریض زجر باسي، اې دې بل مدیریت ده. برسامزا هغه مواد ته وایي چې کله د مواد استفاده وکړي، خیالات ویني او تصورات ویني. مثلا مریض وایي چې زه په تیاره کې هوا کې چکر وهم، د دې بیل مدیریت ده. وغیره کې مثلا د چارج ده، یا مثلا پټرول ده، یا د مختلف سریشونه دي، یدي مدیریت د تداوی فرقې. نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی، د تداوی ټیم بیلی، نو ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
پر یو ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري؟
دغه مختلط چې دوی بستر شي، مختلف مواد یو ځای بستر شي، یو وزینه چې هغه منفی پوینټ یا هغه منفی بخش ده، دوی تجارب شریکواله ام د موادو ام د هغه منفی د ژوند تجربې. مثلا یو د تریاک مریض بستر شي، د چرس مریض بستر شي، او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي، یو د شیشه مریض بستر شي. نو د شیشې والا به وایي چې زه داسې مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډېر لذت اخلم. نو دغه بل نفر هم تشویقیږي، د ذهن کې د خبر ثبت دي چې د نشه ډېر ښي دستي په ډېر عادي او شکل سره دا جک نشه انتخابوي. مثلا یو نفر چرس استفاده کوي، بل وایي ورور دغه تریاک چې استفاده وکړي ته به لس ساعته کار وکړي، ګوره منفی مسج ورته ورکړه. نو دا کله چې بیرون ووته که یو چیرته مقابلېږي یا خوب نه وړي یا کار کې ستړی کېږي، دستي تجربې شریک کړی چې دا تریاک ډېر ښه تقویه کوي. سو نو دستي تریاک، یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډېر ضعیف وي، یو نفر چې شیشه استفاده کوي، هغه تحریک کننده ده، سټیمولانټ ده، وایي چې دغه شیشه استفاده وکړي، دغه مقربت جنسي ته به مثلا ډېر تقویه کوي. نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو، دستي شیشه استفاده کوي. نو دغه منفي تجربې دي، کله چې دوی خپل منځ کې شریک کړي، کېدای شي هغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي، او په زمین کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي. ګوره په یو اتاق لس نفر وي، درې مریضان د شیشه د بستر کې، یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې، یو درې مریضان مثلا د خوابور ګولۍ خوري هغه د بستر کې. ګوره د شیشې مریضان چې دي، شیشه مریضان، دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری. مریض مثلا شیشه ماتوي، مریض کمزا کوي، مریض مثلا خپل کمیس چیرې کوي، مریض مثلا یو بل ته ضرر رسي، یو بل سره جنگ کوي. درې نفر په دې حالت کې شو، مثلا کله چې درې نفر هیروین کوي، هغه ډېر درد لري، پرنجیږي، ډېر هوښ کیږي، هغه شکایت کوي. نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي. هغه څوک چې تداوی ټیم ده، دغه نوم لاره ور کیږي. دغه د مریضانو نارامي مختلف، یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي، هم د تداوی پروسه په تاخیر کې اچي، هم د تداوی ټیم ته مشکلات. دې لپاره د علمي دي دغه دوی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي، چې یو طریقه د تداوی دغه بل باندې منفي اغیزه کوي، یو منفي مسیج اخلي.
د مختلط تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
کله چې یو مریض نوې راشي، دا به د سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوی ته مساعد ده. مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اتزلی لري وزلی شپک زلی لري مثلا زموږ شرکله کې چې مواد استفاده کوم کله چې مریض راځي مینو د تدوی ورته مخې ته کې خوري شي مثلا تاسو یو نفر یو هوټل ته ځي یو ګلسون مینو وروړي وي ته چی شي غواړي ته کوم نو غذا غواړي په تدوی کې موږ راشي تدوی مثلا شپږو مډلونو دی په جهان کې په خپل افغانستان کې د مډول د تدوی یا نوید د تدوی انتخاب بول دا یو ډیر مهم کار دی بل هغه وردونه یو تاقونه د هر مواد لپاره بیل بیل وردی هم ورته صحیح خدمات ارزه کیږي او هم په زمن کې د موثریت او مسمریت د تدوی ورته ډیری او مریض ډیر ښه نتیجه سره به خپل کور ته لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د احتیاط په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزی وردک خبري واورو.
مور باید به مسؤلیت نه وي چې هیڅ نه وي افتیا کې ورې موږ په هغه کولاکستان وي مکتب وي مدرسه وي په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري همغلته موږ په جریان کې و چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره ناسته وي لاړه ده مور په هر حساب نه پوهیږي که کوی یو بوی کې تغیرات راشي په زلزله کې تغیرات راشي په خوراک کې تغیرات راشي په خوب کې تغیر راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه دي اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغیر راغی دا ویني نا دلیل باید پیدا کی دا مشر اولاد ته باید خاص سم په ستخی طریقې سره ته تربیه ورکي ځکه چې کوم مشر اولاد د خو یا نورم تنه یا غینه یو عبرت خو لی نور ورو تنه تشویقیږي په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډیر متضرر وي مثلا شب نشینیان کې ادم ګرتیا او ډیر شوقي وي د درس لاقه من نوي ډیر د سي دي خواته خواته ګرځي کې غوي ته باید موږ ډیر متوجه وسو چې هغه متضرر نشي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت درویس کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینی له عمله می چرسو ته مخ کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول. رفیع الله چې تر نشي مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوسې هر څه له لاسه ورکړی دي دا چې رفیع الله د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کله چې مېن سولم د دې په ځای باندې چې داغه په کور باندې ورسم هغه ته به عزتي ورواړم داغه نومور بد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کم دا را ولا سولم بس نشه به میکولای چرسو یو بل مازګر به 50 تر پور اس هغه به تر بل مازګر پورې بستو د 400 په برکت می مینه تر لاسه نکړه خیر داسې حالات ته ورسم چې اخلاق میم ډیر خراب سو په کور کې لپلار سره میم بد اخلاقی کوله لمور سره میم بد اخلاقی کوله څه به سم خبره ته وکړه هغه میم نس و زغمه لای په منځ کې بم ډیر سست ولم زما په وجود دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړه ولم په مغزو کم اوسله کړل ما او بل تنهایی ته ډیر څه ولم لمور لپلار او لورونو لخواندو لخپل خپلوانو لقربانو د ټولو کوشش مکاو ستناو وسم او د آینده په غم کې نه ولم چې آینده به ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه به کوم ځوان نو ژوندګي به مې وی پلار او مور ورونه دا به آینده کې څه به وي دا ټول فکرونه مې په ځین کې هیڅ ونه ما باغت نشه کوله نور بتلم ورتلم یا صاحب تکلیف راته ول وی د مریض ول ما کوماند ول ان کوم څوک سی بولو هغه خو یوم په در راته و نه خول یاندې ما غمه و نه خول زه مریض ولم په کور کې لونه يم به خمه یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی و به کی یو نام وي واس هغه پیژندل نور می په کور کې یو څوک مم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا ز ډاکټر ته ولم ما به خپل خپل کار کاوه تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لا سره ل کله 1300 لا سره ل کله 1000 روپۍ لا سره ل بس پوغه کې ولاله مې 500 روپۍ به 400 سره واصل هغه به مې سګریټ مګریټ به مې جن جوړ کو هغه به مې ولاله دغه سبب سی ولاله لم یان دي دا رقم نه ولم سی ز زیر پل تر لاندې ولم یا کوم چاته خواس کو یا مې لمور څه پیسې غلا کړي یا لپلار څه پیسې غلا کړي دا چې کوم دغه مې نه درلود ما ته په پلار وایلې چې دا ورونه دي څوک 2000 روپۍ ماته راولې څوک 3000 روپۍ ماته راولې دا زس په خپل کار کوم د لې په کور کې مصرفوم ته خو ماته یو څرا کوه ما په لې سیدانو ری خورزیم خورم.
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نن ګالای دی وشتمن سړی زوی دی، او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلۍ پلار حجی اسلم هم راضی سو چې نن ګالی تخپل لور ورکړي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به د سمال ورکړي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه حجی اسلم له دې خپل وسخه انکار کوي. دا چې حجی اسلم ولې خپل لور نن ګالی ته ورنکړه او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
حجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی، مېلمانه زمونږ سترګې او لېمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یاره سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مکوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک ویل نشته.
ومو نو ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی 1,00,000 افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلاح د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویا، تازه د سفر راغلی، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیا، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشهیي موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي؟ ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشهیي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو، خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه هیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه یې ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.